مرکزی څنګه د راپور مهم ټکي فره هیواد وړاندې کوي.
کله چې شهرت ایموف د تاجکستان په څیر په یو دودیز ټولنه کې د واده کولو یو شرکت پرانست، د کار د تاجکانو ترمنځ ډېر بحثونه راپورته کړل. د تاجکستان په شمالي ښار خوجند کې د کورنیو په انتخاب د ودونو کول نوې خبره نه ده، خو دا چې د ژوند ملګري یې پردیان غوره کړي دا ورته د درک وړ نه وه. اما شهرت ایموف بالاخره د شپږو میاشتو منډوتړو وروسته په دې وتوانید چې د یوسف افضلیخا په نوم د ژوند د ملګري د موندنې لپاره یو شرکت پرانیزي او له 200 څخه د زیاتو کسانو نارینهوو او ښځینهوو غوښتنلیکونه ترلاسه کړي. فردوس او نگاره لومړی کسان دي چې د یوسف افضلیخا د شرکت په مرسته یو له بل سره وپیژندل او یوه اونۍ وروسته یې واده وکړ. نگاری د خپل پخوانی واده څخه یو کوچنی درلود او د هغه د روزنې لپاره یې کری ورځ کار کاوه. نگاری هیڅ وخت نه درلود چې د خپلې خوښې ملګری پیدا کړي، اما د یوسف افضلیخا د شرکت په مرسته بالاخره بریالی سوه. نگار زیاتوی
برنامه ای وای یوسف وزلیخا برشنگینس همونجا رفتم.
د دیر شو او څلویښتو کلونو ترمنځ کسان چې له خپلو پخوانیو ملګرو څخه بیل شوي دي او غواړي چې نوې کورنۍ جوړې کړي د دې شرکت اصلي مشتریان دي.
کله چې یو نارینه او ښځه د یوسف افضلیخا شرکت له لارې سره وویني او وروسته پر وعده سلاسي، نو دغه شرکت ته $15 شکرانه ورکوي. شهرت ایموف د دې خبرې په څرګندولو چې د مراجعینو غوښتنلیکونه ښه څېړي وایي د سمو اسنادو او مدني حالت تصدیق ډېر مهم دی. ایموف زیاتوي
سېته چیزی مهمه شه آیا کسال نه می کسل روحي یو کسل
په داسې حال کې چې د خوجند ښار خلک د فردوس او نگار د مینی پاړه تفسیر کوي. د تاجکانو د ښار کې دوسرې یو ځای د کورنیو ترمنځ سنتي ټولنیزې اړیکې نور هم کمزوري کوي او لری به نوي چې په درست تاجکستان کې د ژوند ملګري د موندلو خدمات پراخ شي.
که څه هم د اسلام دین وایي وړاندې له دې چې یو څوک واده وکړي حتمی ده چې لومړی یو له بله سره وویني، خو داسې ښکاري چې په تاجکستان کې هم د افغانستان په څیر د نجونو او ځوانانو د ګډ ژوند انتخاب د کورنۍ د غړیو په خوښه کېږي. اوږدې جګړې په افغانستان کې په 100,000 نارینه او ښځې کونډې کړي دي. په اکثرو لیرې پرتو سیمو کې ښځې په زوره مجبوریږي چې د خسرګنۍ له یوه نارینه سره واده وکړي. مهمه نه ده چې دغه نارینه غړي د 8 کالو هلک وي او که د یوې کونډې ښځې 3 برابره عمر ولري.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدلای شي. د غرض د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلای شي. په انټرنیټ کې مو پته د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. نور د راپورونو او مطالبو خبرېدو لپاره وخت نشته، خو دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دې چې د حقیقت سره پروګرام واوري چې پکې مو د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق احدی میلمه کړی، د انصاف په لټه کې پروګرام واوري.
د انصاف پلټکه
یو چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پتي ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې به د غور ولایت د پاساوند ولسوالۍ د ویداس کورنۍ مساله وڅېړو چې د زورواکو د جابر او نامنۍ له امله یې له 2 کلونو را په دې خوا خپل ټاټوبی پرېښی او کله په هیواد کې دننه او کله هم بهر ګاونډي هیواد ایران ته کډوال شوي. د دغې کورنۍ مشر وایي جایدادونه او ځمکې چې د غور ولایت په پاساوند ولسوالۍ کې موقعیت لري زورواکو نیولي او دی له خپلې کورنۍ سره په هیواد کې دننه سرګردانه دی. محمد ظاهر چې اوس مهال د غور ولایت په چخچران ښار کې ژوند کوي وایي چې په وار وار سره یې حکومتي ادارو ته مراجعه کړې خو ستونزه یې اواره شوې نه ده. محمد ظاهر له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وایي چې اوس له سختې بېوزلۍ او بېکورۍ سره مخ دی.
له غور څخه د روزګان چاچونو ولسوالۍ ته لاړم. په دې 15 کلونو کډوالۍ کې مې هلته ګزاره ونه شوه. کابل ته ولاړم. کابل کې هم چا زما غم ونه خوړو. له هغه ځایه غور ته راغلم. درې دانې ښکاري چرۍ توپکې مې د ساتنې لپاره درلودې. پلمه یې سره راته جوړه کړه. اوس هغه هم نشته. موږ هیڅ د آرامۍ احساس نه کوو.
محمد ظاهر وای له روزګان څخه تر راته ګروسته یې کورنۍ 12 میاشتې په کابل کې تیرې کړې خو وایي چې وروسته تر هغې بیرته غور او له غور څخه درې وارې کابل ته ولاړ او د راستنېدونکو کډوالو دولتي او غیر دولتي اړوندو ادارو ته په مراجعې سره یې هېڅ هم ترلاسه نه کړه او ناهیلې بیرته غور ولایت ته ستون شو. د محمد ظاهر میرمن هم وایي چې د غور په پاسوند ولسوالۍ کې زورواکي چې اوسمهال له طالبانو سره یوځای شوي په دې ولسوالۍ کې د دوی د اوسېدو مخه نیسي. دا هغه وخت رایادوي چې د خپل کور پرې خودو ته اړ شو.
پر ما یې ډزې وکړې. داسې له خپله کوره وتښتېدو چې نه مو کور او نه مال په یاد وو. ټول مو پرېښوده ولاړو روزګان ته. اوس چې بیرته غور ته راغلو نو له تېر کال راهیسې لاندې باندې منډې وهو. څوک مو غږ نه اوري.
د محمد ظاهر میرمن وایي چې اته ماشومان لري، خاوند وزګار دی او د چخچران ښار په یوه کنډواله کور کې په بېوزلۍ سره شپې سبا کوي. موږ هڅه وکړه چې په کابل کې د کډوالو د ستنېدو له وزارت سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. نو په کابل کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ له ویاند نادر فرات سره مرکه وکړه چې څومره کسان په افغانستان کې د سیمه ییزو ناامنیو له امله بې ځایه شوي. نادر فرهاد ویل
هغه ارقام چې موږ په دې برخه کې لرو دا ښیي چې شاوخوا 15 لکه کسان اوس مهال په افغانستان کې د ناامنیو له امله بې ځایه سوي چې ډیری یې په جنوبي ختیځ او جنوب ختیځ ولایتونو کې دي.
د غور ولایت دغه اوسیدونکی وایي چې هیڅ د امن احساس نه کوي او د غور ولایت له چارواکو پرته یې په کابل کې د جمهور رئیس د شکایتونو او عرایضو دفتر ته هم مراجعه کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. موږ په دې اړه د ولسمشر د شکایتونو او عرایضو د دفتر له رئیس اسدالله وفا سره مرکه کړې. په دې وروستیو کې یو کس له غور څخه ازادۍ راډیو ته مراجعه کړې. هغه وایي چې د یو شمیر زورواکو په وسیله د پاسوان په ولسوالۍ کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کډوال شوی دی. په وار وار په کابل کې یو شمیر دولتي ادارو په ځانګړې توګه تاسو دفتر ته مراجعه کړې. هغه وایي له ده سره مرسته نه ده شوې. تاسو په دې اړه د هغې نوم محمد ظاهر دی خو په امکان لري چې تاسو چون ډېر کار هم ډېر دی او عرایض ډېر لري د هغې نوم به هم په یاد نه وي خو داسې خلکو سره تاسو څه مرسته کوي ولې شي تاسو ژمنه په دې لار کې څه ده؟
تا ته معلومه ده چې دلته په لسګونو خلک راځي او زموږ چیرې په افزا کې پاته کېږي. دا سړی که ماته راغلی یم زما په افزا کې نه دی پاته شوی. زه دوباره مو سره واستوه او یوه خبره بله ده چې د یوه طرفه خبره پښتانه وایي یوه طرفه خبره ګلابي وي نو دوی دا کوي سړی دا جانې مقابلې زه هم پښتانه وایي چې واقعا د غول زه نه ورسره شوی دی که نه دی شوی خو چې راواستوه موږ به د واجي سره بته ماج کړو. واجي صاحب به مکتوب نه ویشته کو چې زموږ پلان او اوس وو انشاءالله د بار په څوک
دوی ځینې اسناد موږ ته راوښودله وایي چې د پاسوان ولسوالۍ کې یو شمېر کسان د طالبانو په نامه هغه وسلوال دي چې دوی په هغه خپل کلي کور کې نه پرېږدي. دې میرمن سره موږ خبرې وکړې. دوی ډېر ناراضه دي له مرکزي حکومت څخه چې دوی ته رسیدګي نه کوي. نو آیا له داسې مسایلو جمهور رئیس په خپله خبرېږي؟ په داسې مواردو کې تاسو جدي اقدام کوئ که نه؟
دا یو داسې مشکل دی طالبانو یا په بعضې ولسوالیو کې چې امنیت خراب وي هلته دا مشکل طبعاً موجود دی. خو ما تا ته عرض وکړي چې تېره واسوه موږ به د خپل توان مطابق دوی سره کومک کړو. چېرې دا ساحه د حکومت په واک کې وه انشاءالله موږ به والي و معاون د والي سره خبره وکړو او دا مشکل انشاءالله ورته حل کړو. که چېرې حق د ده په جانب وه که چېرې حق د هغه په جانب وو بیا به نو د محکمې ته درځي به موږ به خپل دعوه سره تعقیبوي.
او په یو شمېر نورو ولایتونو کې ما یا تا تاسو تر دې دمه داسې موارد لیدلی دي تاسو ته داسې نورو کسانو مراجعه کړې چې هغوی د زورواکو د زور او جبر له امله د هغه وسلوالو د زور او جبر له امله چې دوی وایي په سیمو کې دي تاسو ته داسې خلک راغلي دي تر دې دمه
چې
موارد کې کولای شي چې په دې سیمو کې چې زورواکي هلته حاکم دي اقدام وکړي.
ته پوهېږې چې په بعضې سیمو کې د حکومت په ولکه کې نه وي، نو په هغه کې به حکومت څه کولی شي؟ هغه سیمې چې د حکومت په واک کې دولتي حاکمیت هلته قایم وي، نو هلته انشاءالله حکومت هر څه کولی شي. او دا اوس هم دا پروسه روانه ده چې دا مځکې د زورواکو د لاسه وباسي، او موږ هم په دې باندې همیشه په ټوله کو زور اچوو چې دغه د دوی کوداس کم کړو او مځکې د دوی لاسه وباسو.
د لرې پراته ولایت غور دغه اوسیدونکی وایي چې نور له افغان حکومت څخه ناهیلې شوی او فکر نه کوي چې په خپل هیواد کې داسې کوم وار به وي چې دی د مرستې او د خپل حق د غوښتلو لپاره وټاکوي. دوستانو، دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه. تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 06 1 0 شپږ 1، او بل شمیره ده 08 22 00 82 2.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلی ډاکټر صاحب انور الحق احدی زموږ میلمه دی. له ښاغلی احدی سره به په دې پروګرام کې د سوداګرۍ په اړوند مسایلو او په دې برخه کې د پرتو ستونزو په اړه خبرې وکړو. احدی صاحب محترم، ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په سر کې راته وایي چې افغانستان دا مهال د انتقال په بهیر کې دی. له 2014 کال نه وروسته د اقتصادي ودې لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
موږ پلانونه خو په یوازې د وزارت په ساحه کې نه دي، اصلا پلانونه د انکشاف لپاره د مملکت په باندې به سطح باندې، او په کې د دولت فوکس زیاتره څه ده؟ په زیربنایي موضوعاتو باندې ده. د دې لپاره چې اقتصاد ښه فعالیت وکړي باید زیربنایي پروژې څه د جوړې وسیږي. په زیربنایي پروژو کې برق دی، په زیربنایي پروژو کې څه ده؟ سړک دی، اوسپنې پټلۍ هم څه ده پکې شاملې شوي دي، او د اوبو موسو څه ده هم ده پکې. البته په دې باندې به ډېرې حکومت پیسې لګېږي په دې پروژو باندې. د دې تر څنګ د دې لپاره چې ښه وده وسي باید د تشبث لپاره ښه محیط څه ده جوړ وسیږي. هغه شامل دي قوانین باید درست وسیږي. زموږ قوانین انشاءالله په دې سه کې د تشبث لپاره فوق العاده ښه دي، ښه رګولیشنز یا ښه مقررې ولري حکومت. په دغه ساحه کې لږ ذره کمبود لرو او په دې باندې بس راکو کار کوو. قرضې په ایسه کې لاقل د صنعتکارانو لپاره موږ یو $100 میلیون تایید دی د کابینې نه اخیستی دی، ولې متاسفانه په دې ورځو کې وزارت مالیه تاسو پورې پیسې نه لري. نو په دغو ساحو کې بس موږ کار.
دغه درې مهم ټکي چې تاسو یاد کړل د اقتصادي ودې لپاره چې هغه برېښنا وه، د ریل پټلۍ وه، او زیربنایي کارونه وو، د دې لپاره اقدامات شروع شوي دي چې آیا تر 2013 کال پورې به دغه ارسو کې افغانستان پرمختګ کوي؟
هو، په دې ساحه کې څو پروژې دي. د برق ساحه کې هم پروژه ده د تاجکستان، په دې ټیټ قیمت باندې موږ ته په حدود 300 میگاواټه برق پسې اخلو. دا زمونږ برق په کافي اندازه سره زیاتوي، خصوصا په صنعتي پارکونو کې زمونږ برق اوس فعلا څه ډېر کم دی، او که موږ دا برق واخلو نو هغه به بهتر شي. همداسې خپله د تولید لپاره هم پروژې لرو، مثلا دوم سروبای یو پروژه ده چې په دې باندې کارونه سره په مخ تللي دي، خو فعلا زمونږ هدف دا دی چې په حدود 200 میلیونه مېګاوات برق موږ سره ولرو، او په هغه کې کولای شو چې غټ ښارو ته برق ورکړو، او په عین حال کې سره صنعتي پارکونو ته سره هم راوړو.
بله، حدیث محترم سره دې چې تاسو متشبثین او سوداګرو ته د دوی د ستونزو د حل لپاره هڅې پیل کړي، اما اوس هم سوداګر شکایت کوي، په ځانګړي توګه دوی وایي چې په ایران او پاکستان کې اوس هم د دوی د ترانزیت ستونزې نه دي حل شوي. څه لامل دی چې تر اوسه افغان حکومت پاکستان ته قناعت نه دی ورکړی چې د سوداګرو ستونزې هوارې کړي؟
ځینې ستونزې مو ته هوارې کړي دي، او کله چې کوم ستونزې زمای تراسي یو څو هفتې بعد یو میاشت ورته حل کیږي. البته د پاکستان سره زمونږ ځینې مشکلات یوازې ترانزیت مشکلات نه، لږ زره سیاست هم ور باندې لري اثر لري، خو اکثر موږ څه حل کړی دي. کوم مشکل څه موږ درلوده دی په ترانزیتي موافقتنامې په ارتباط باندې، په تیرو درې میاشتو کې موږ نسو کولای چې هغه په قاطع ډول ورسره حل کړو، ځکه حکومت هلته موقت حکومت و، اوس هلته انتخابات تیر شوي دي. ان شاء الله په دغه راتلونکي میاشت کې به موږ له پاکستان سره بیا تماس نیسو چې هغه متبقي مشکلات هم سره حل کړو. یا په تاسو په ارتباط تقریبا زموږ مشکلات په حدود 80% نه زیات سره حل شوي،
یعنی دغه اپټا تلون ولا تر اوسه سل په سل کې نه دی عملي شوی. آیا پاکستان نه غواړي چې دا تلون عملي کړي، او که تاسو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی؟
دغه اپټا کې ځینې نوي شیان وو. پاکستان د دې لري د هغه مال چې د افغانستان تر راځي هغه اصلا په پاکستان کې څه مصرفيږي. دوی د دې لپاره چې دغه شی واقع نه شي، لري دوی د هغه مملکت ته به محصول مال را نه شي، په موږ باندې سخت شرایط دي. هغه شرایط په اول کې دومره سخت نه ښکارېدل، نو موږ چې په عمل ته لاړو ډېر سخت ښکارېدل. مثلا دوی ویل تاسو باید بیمه ولرئ د خپل مال لپاره. هغه بیمه چې موږ کوو خو 3% 4% د اصل مال اخیسته، به حد زیات رده قیمته زمونږ په ملک کې، په افغانستان کې ټول ګمرک دی 4-5% زده کیږي، دوی 3-4% یوازې بیمه رانخسته. موږ دا کار موږ د شو کولای دی به ورسې په یو بل لار باندې وکړو. که څه قرارو کې دسمبر وي تقریبا شپږ میاشتې مخکې قرارو دی یو نوی سیستم جوړ کړی و چې د پغا اساس باندې دوی کولای شي لارې چې د کراچۍ نه حرکت کې تر څو ستورخم نه وځي دوی سره مانیټور کولای شي. نو اوس نه پوهېږم چې دوی هغه تکمیل کړی او که نه تکمیل کړی، خو موږ یعنې دغه تر اوسه پورې کوم لارې حل دوی موږ ته وړاندې کړي وو، دا موږ ته د قبول وړ نه دي.
که بل ګاونډي هېواد ایران ته راشو، سوداګر وایي د نن هم چې موږ له سوداګرو سره خبرې وکړې وایي هلته د عراق کوم تیل چې افغانستان ته د ایران له لارې راوړېږي، هغوی ځینې انحصاري کمپنۍ هغه کاروبار کوي، نورې کمپنۍ ته وایي حق نه ورکوي. دغه ستونزه رښتیا هم شته او که شته ولې؟
زه غوړ نه پوهېږم، دا خو د ایران موضوع ده چې آیا د عراق تیل چې راځي په انحصاري ډول راځي او که غیر انحصاري ډول راځي. زه خو سیاور مزید افغانان هم دغه جلدي نه راوړي، انحصار نه ده. اما د رابطې خبره ده، څو څوک به رابطه لري. لوی مشکل د عراق د تیلو په کیسه کې اکثرا دا دی چې کیفیت لږ زره جیب دی، او متاسفانه یو زیاته برخه یې سره د قاچاق په ډول افغانستان ته راوړل کېږي چې په دې باندې موږ
خپل افغانستان کې دننه کې د انحصار موضوع ته راشو. دلته هم کله چې له ګاونډیو هېوادونو یا نورو هېوادونو څخه ترانزیت یا واردات کوو، دلته هم وایي ځینې سوداګر په انحصاري ډول دغه واردات کوي. دغه مسله هم شته؟
نه، دا بالکل غلطه ده. موږ ډېر زیات تاجران د تیلو لرو، د اندازې نه زیاتې. اصلا په بازار کې 15 غټې کمپنۍ سره فعالیت کوي، نور نه یوازې داسې هغه ته موږ انحصار نه شو ویلی، بلکې هغه ته یو ښه رقابت ورته ویلی شو. او په افغانستان کې د تیلو د کمپنیو شمېر ډېر زیات دی، په غرب کې هم له اقل له 10 to 15 کمپنیو پورې سره یو بل سره رقابت کوي، او په شمال کې او شرق کې هم سره تقریبا یو 8 کمپنۍ له یو بل سره رقابت کوي. موضوع د انحصار
د سوداګرو یو بل ستونزه، جناب وزیر صاحب، دوی وایي کله چې موږ په شخصي امنیتي کمپنۍ باندې ترانزیت کوي یا د ولایت نه بل ولایت ته مالونه انتقالول، زموږ مال وای ډیر ارزانه لویده. اوس چې وای کله د محافظت عامه ته دغه انتقال د مواد سپارل شوی، د دوی پیسې اخیستل کیږي او دغه مال تقریبا یو په څلور ورته قیمت تمامیږي. د شکایتونو پر ځای د سوداګرو
زه ولا نه پیګم چې په خادي څو ور کولای او اوس د خلکو ته د دوی څومره ور کوي. خو محافظت عامه دغه پولیس باید څه د ارزانتر وسیږي نسبت د شخصي کمپنۍ نه. هدف دې چې محافظت عامه پولیس تشکیل زور امده وسی، د زرا سہولت راسي او هغه سي ارزاني شي. اما زين دغه شکایتونه ما هم اوریدل دي، موږ د وزارت داخلي سره دا شی مطرح کړی دی، حتی د کابینې په سطح مطرح سوی یو رئیس جمهور امر کړی دی چې دوی باید امغه یعنی یو ډیر معقول قیمت ورکړي. نه داسې
حدیث سره دا شکایتونه تاسو ته هم رسیدلي که چیرې داسې وي نو آیا حکومت په لوی لاس نه غواړي چې په خلکو باندې د خوراکي موادو یا نور موادو بیې لوړې کړي؟
نه نه، دا د حکومت هدف نه دی. حکومت غوښتل سي په جای داسې خارجي امنیتي کمپنۍ اوسېږي دغه کار د پولیسو کې د حکومت پولیس کې وکړي، زما په اخر دا یو ډېر ښه کار و. داسې د حکومت پولیس اوس دومره قیمت ځان څه د خرڅوي، دا غلط کار دی او دا د وزارت داخلې کار دی چې هغه په دغه نورمال نرخ باندې سده د خپل سرویس خلکو ته سده کې وړاندې کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې اوس چون موږ د امنیتي کمپنیو نه دا شی واخېست، حکومت یو انحصاري شکل لري او حکومت سه د خپل قیمت سده نه شي کړي. دا د منلو وړ
ده. حدیث صاحب، کابل ښار یا نور ښارونه ته راشو، همیشه افغان حکومت یا سوداګر یا ستاسو وزارت دغه مسله مطرح کوي چې آزاد بازار دی، نو تاسو نه شي کوئ چې په بازار کې بیې کنټرول کړي. آیا دا پلمه کېدای شي چې مثلا بیې ورځ په ورځ لوړېږي او تاسو په دې پلمه چې آزاد بازار ده او بیا نشي کنټرولولی؟
په هغه مسایلو په اجناسو کې چې په کافي اندازه رقابت موجود وسیږي، ضرورت بیا نشته داسې حکومت سره کنټرول کړي. مثلا عرفان ډېر زیات دي، احتمال د دې دورې نشته داسې څوک په دغه کې احتکار وکړي یا انحصار صدر اوړي. ولې که یو حکومت داسې حالات منځته راغی چې په قصدي ډول دوی انحصار حالات راولي او یا په قصدي ډول احتکار څه ده کوي، په هغه صورت سره بیا حکومت حق د مداخلې لري او حق د قیمت د تعین لري.
یعنې تر اوسه چې کوم وخت بیې په کابل ښار یا نورو ښارونو کې د خوراکي موادو او یا هم د سون د موادو بیې لوړې تللي، تاسو تر اوسه کوم وارې مداخله کړې؟
څو ځلې مو مداخله کړې. دا تېر زمی بل کال زمی قیمت د غاز او عین اتیا نوي ډالر ته رسېدلی و، موږ ویلي چې پنځه شپېته نوي څه څوک چکه نس خرڅولای. بیا موږ په خپل وزاره حکومت واخیست او اوس قیمت دی غاز سره ډیر ټیټ دی. کله چې معنی شي چې دوک مثلا اوس موږ د قیمت سره 50 دی، 55 او 50 تر مایز دی. اوس دا اخر کې وزارت مالیه متاسفانه غجیک ګمرک قربان دي کنه، دا تقریبا یو دوه واري قربان دي اثر لري. کابینت ما دا موضوع مطرح کړ، ما وویل چې قیمتونه جګیږي، ولې رئیس جمهور فیصله وکړه چې هغه د مسول دی جګیږي چې په قیمت په تیر باندې نو تمه یو قیمت جګیږي، ولې موږ ګورو چې تر تاسو ته باندې پر چون فروش دی او تر 15% نه زیات ګټه نه ورکو او اوس څوک چې واري دی هم دغه وته 10% کوي.
دغه د احتکار موضوع تاسو یاد کړو، اوس هم شکایتونه شته چې په کابل ښار یا نور ښارونو کې سوداګر مالونه ساتي د سه حالت چې حالت ضرورت په سیالار باندې سی بیا نو وايي قیمت خرڅوي. د احتکار د بیخیل منځوړل لپاره تاسو پروګرام لري؟
موږ احتکار یوازې د خوراکي موادو په ارتباط باندې او د نفتي موادو په ارتباط باندې داسې څارو، داسې حالت نه دی راغلی. هم دا اوس فضل خدای د دوه کال کېږي چې د خوراکي موادو قیمت په افغانستان کې ښه دی، ډېر ټیټو جیک څه ده نه ده سوی. نفتي موادو قیمت هم د یو نیم کال کېږي چې بالکل تقریبا استقرار لري، نو په دې اساس باندې موږ دغه اثر نه وینو په بازار. او په نورو موضوعاتو کې مثلا موږ نشو کولی چې خلکو ته ووایو چې د ساعت قیمت دې څه څه وسیږي، یا د ساعت د مایکروفون قیمت دې څه څه وسیږي، یا ورته وایو چې فرنیچر په څه
اخلي. په نورو موضوعاتو کې
په حکومت یا به دایي چې یو سوسیالیستي حکومت به وي او حکومت به پخپله دا ټول شیان څه ده په خپلو مغازو کې خلکو ته ورکړي چې هغه هم یو ناکام سیستم دی. او غیر د هغې نه که ټول شیان څه ده ته کنټرول کړي، بې حده زیات فساد به څه ده پکې راسي. هره ورځ به حکومت مداخله کوي، حق نه حق څه ده خلک ته.
جناب حدیث صاحب، شپږ میاشتې وړاندې یعنی د روان میلادي کال په پیل کې ستاسو د وزارت د کارکوونکو له خوا نه یو سرخلاص لیک ولسمشر ته ولیږل شو او ویل شوي چې په دغه وزارت کې فساد ده، سره له دې چې ستاسو مرستیال په هماغه وخت کې متصل کومکي دغه راپور رد کړ یا دغه لیک لیږل رد کړل، خو هماوی ویل چې په اداره کې فساد شته، په وزارت کې فساد شته.
ښه، امکان لري په ټولو ادارو کې هغه دی فساد دی او موږ کوشش کوو چې تر حد امکانه پورې داسې چیټ کړو. هغه هر کله چې مشخص اقتصادي فساد رامنځته شي، موږ دغه په مقابل کې څه اقدام کوو. دغه کاغذ په ارتباط باندې هغه د څارنوالۍ له خوا ځینې پوره تحقیقات څه سوی ده، دوسیې هم خلاص سوی ده او څه کې پیدا نه کړل، په هغه اساس باندې څه دغه
هغه لیک چا لیکلی وایي اساس دې
ده؟ هیڅ معلوم نه دی تر اوسه پورې، حتی د افغانستان نه لیکل شوی. موږ وزارت تجارت نه ده پوښتنه کړې چې دا چا لیکلی دی، دا هغه چا دی؟ هغه یې نشي پیدا کړی، ډېر په مرموز ډول باندې هغه سوی دی.
ما فکر نه کوم چې خپل متصل کومکي په وزارت کې د فساد موضوع تایید کړه، خپل به د همدې کسانو لخوا لیکل شوی. یو بل موضوع د ولسمشر په فرمان کې د غوروسي 15 فرمان سي ودې کې تاسو ته دند سپارل شوی چې د صنعتي پارکونو طرحه تر دوه میاشتو پورې جوړه وزیرانو شورا ته معرفي کوي، تاسو په دې برخه کې څه کار کړی تر اوسه؟
او موږ په هغه کې ولادت کې بیا رئیس صاحب سي د تصمیمونی وسی د صنعتي پارکونو وظیفه د ایسا ته ورکړ سي. مګر چې موږ ته کم وخت را کړی و، خو موږ د انتقال د قانوني انتقال د ټول درایګانو د زمکو مسئولیتونو له پرکای سراتینه تر ایفا پورې لکه څه وخت شیدونی وو خوس تقریبا تکمیل سوی دی ماتریس دی ایفا ویلې تقریبا د تکمیل په حالت کې دی او نور د مسئولیت لایسا سره
تاسو نه د صنعت د پیورتیا د ملي تجارت د پالیسي جوړول غوښتنه هم شوه آیا تاسو په دې برخه کې کار کړی
وو منګه پالیسي د ملي تجارت پالیسي مو جوړ کړی دا البته په دې کې لمن سره خارجي ایڈوایزران هم کومک کوي ما د دوی اول مسوده څلور میاشتې مخکې څه ډول وسله جوړ ډیرو سره هغه نومه راځي نومه او بیا م ورته ورکړه دوهمه مسوده مې ملستې ده لږ څه نور هم تصحیحات څه د پکار دي او پرون مې هم څه د معین صاحب تجارتي ته وویلې چې دا مدوزر راکي نهایي کي ولې په هر حال زمونږ د تجارت پالیسي ماته ډېره ښه هغه ده معلومه ده هغه شیان مونږ کولی شو په داخل کې جوړ کړو یعنې تعویزي تعویز دي او وارداتو صنعت دلته په مخ بوسو مونږ په هغه حالت کې د یو حمایوي تعرفه غوښتنه کوو هغه شیان چې مونږ دلته نسو جوړولی او عام ضرورت یې ورته هغه ته غواړو ټیټه تعرفه غواړو او حکومت غواړي چې هغه محصولات چې د صادراتو لپاره یي چې هغوی سره هر څومره امکان ولري چې ورسره کومک وکړو چې هغوی مونږ حکومت خارج کړي
جناب وزیر صاحب د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د یو ملک تولیدات او صادرات هم ډېر ضرور دي د مرکزي احصایې راپور ښیي چې افغانستان 4.5% واردات او یوازې 4% صادرات لري د تیرو لسو کلو هڅو ته په کتو دغه صادرات کم نه دي
دا یو څه وایم چې دغه کومې احصایې متاسفانه موږ ته په لاس راځي دا یو مطمئن احصایې نه ده زه مثال په ډول درته وایم زه هغه ورځې د غو سره غږېدل د میوې تازه میوې له صادرونکو سره کابل نه دوی وویل چې تېر کال 1.2 میلیونه ډالر موږ یوازې کابل نه صادرات کړي یوازې تازه میوه او د قندار نه همدغوره چې دا تقریبا 3.5 ډالره چې موږ یوازې د تازه میوه صادرات کړي زموږ د وچې میوې صادرات لا اقل 3 چنده دي تازه میوې دي له دې سره چې قالین نو څو زیات یو ځای کې زموږ اواقي صادرات امکان لري د 1.2 تر 1.5 میلیارډ ډالر بانک جهاني لیکلي دي چې زموږ اواقي صادرات 3 میلیارډ ډالر دي خو په دې اساس دا ارقام قابل دي قبول نه
کېږي د واردات په اندازه بیا هم کم دي
د واردات په اندازه ډیر کم دي ولی د واردات په اندازه کې واردات خو موږ ماشینالات هم شامل وو ماشینالات خو د هغه د تولید لپاره دي د هغه تولید لپاره
داسې اندېښنې هم شته جناب وزیر صاحب چې خپل حکومت صادرونکو ته زمینی نه برابروي چې دوی خپل مواد انتقال کړي نور هیوادو ته جهانی مارکیټو ته ولېږي
داسې نه ده هغه څه چې دولت لاس کې هغه کېږي اوس مثلا صادرات باندې موږ مالیات نه لرو مګر وی چې یو وخت تعرفې ګمرکی ور باندې 2% اخیسته هغه ملغوه کړی دی دا اوس مثلا زمونږ د انچاف صادرات خلق د غوسره کینی تاجرانو سره بازاریبي ورته کی مثلا نه وای موږ اوس سکل دیوال ځل لپاره موږ به بمبئی او حیدرآباد ته لیږو په خاطر نو دا اوس موږ په غلي دي حکومت په باندې د پېټی کار باندې دا هم دا چې موږ اوس مالیزیا ته میولېګو او قندار موږ انار کوریا او جاپان ته ځي او موږ انار اوس د قندار ته ځي
دا څه
په خیر او جرمني ته ځي
د خبرونه د پاش بو تر رسیدلې کو په پای کې افغانانو ته یو زیری ورکړي چې د صادراتو د لوړېدو لپاره او همداشان د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره به ستاسو اقدامات سوي او څه وایي سوداګرو ته چې تر کومه وخت پورې په ګاونډي هیوادونو کې د دوی د ترانزیت او سوداګرۍ ستونزې حل شي
موږ غواړو چې تجارت او د تشبث محیط نورم بهتر کړو په دې باندې صدا کار مو روان دي چې د قوانینو له لحاظ وي چې د مقررات له لحاظ وي چې د اداري پروسیجرو له لحاظ وي چې دا ورته ساده کړو د زیربنا پیسې کې د کومک کوو او د بازار یبي پیسې کې په خارج کې هغه کوو سره کومک کوو ترانزیت پیسې کې پاکستان سره دا موضوع بیا سره مطرح کوو موږ یو نوی مشکل له ایران سره ملک پیدا کړی دا هغه ایران باندې تاجرات کې کوتل سوي دي بندر عباس دار باندې هغه د سفارت امریکای سره د حکومت د امریکای سره موږ دا موضوع باندې بس کړی دی هغه موږ سره ډیر مدارک کې په دې ساحه کې څه چې د حکومت له لاسه کې هغه سره څه کوو حکومت تعهد لري وزارت تجارت تعهد لري سلطاجرانو سره به کومک خصوصا صادراتو کې
ډیر مننه زموږ د دې ونې د حقیقت څه پروګرام هم دلته پای ته ورسېده د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ښاغلی انور الحق احدی صاحب څخه ډیر مننه
تشکر
آزادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې